السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي وخت د ماخام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرام په روانه نیم ساعته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په ترڅ کې اسدالله خالد او امرالله صالح د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د سرپرستانو او نوماندانو په توګه معرفي کړل. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ثبت شویو شکایتونو مستندوالي ته په کتو کېدای شي د ځینو ولایتونو په لومړنیو پایلو کې 100% تغیرات راشي. دا او یو شمېر نور مهم کورنی او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبری مجله کې راټول کړي. خو پایل له خبرونو کوو. نوریاس نوري د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر اسدالله خالد د دفاع وزارت او امرالله صالح د کورنیو چارو وزارت لپاره د نوماند او سرپرست وزیرانو په توګه وټاکل. یخوس د شیخ زاهد پوهنتون چارواکي وایي سږکال نږدې 1200 فارغان ورکړي. د اندونیزیا په یو ټاپو کې د آتشفشان په نتیجه کې د څونامي د څپو له امله د مړو او ټپیانو شمېر شاوخوا 0 تنو ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، اسدالله خالد، دفاع وزارت او امرالله صالح د کورنیو چارو وزارت لپاره د نوماند او سرپرست وزیرانو په توګه وټاکل. د جمهوري ریاست لخوا په خبرو شوې اعلامیه کې د یو فرمان له مخې په پارلماني چارو کې د دولت وزارت دنده سپارل شوې چې له ولس جرګې د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره دواړه نوماند وزیران دغې جرګې ته ورپېژني. د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې د ولسمشر د یو بل فرمان له مخې دواړه اسدالله خالد او امرالله صالح د دفاع او کورنیو چارو د سرپرست وزیرانو په توګه ټاکل شوي دي. دواړو خالد او صالح د پخواني ولسمشر حامد کرزي په حکومت کې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیسانو په توګه کار کړی دی. په اعلامیه کې د کورنیو چارو د اوسني وزیر وایس احمد برمک او د دفاع د اوسني وزیر طارق شاه بهرامي په اړه څه نه دی ویل شوی. په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا تر اوسه د بغلان، پکتیا او کابل ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې نه دي اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړی وایي چې د ثبت شویو شکایتونو کره والي ته په پام سره ښایي د یو شمېر ولایتونو په اعلان شویو پایلو کې د پام وړ بدلون راشي. دغه څرګندونې د دې کمیسیون غړي همیرا حقمل نن ازادي راډیو ته وکړې او زیاته کړه.
په یو ولایت کې کېدلی شي 50%، په یو ولایت کې کېدلی شي 100% کې، اتیا پسلو کې، لاس پسلو کې. یعنی دغه تغییرات په مختلف شکل باندې کېدلی شي چې راشي. تغییرات حتمی دي.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات چې له غزني پرته په درې ډېرو ولایتونو کې شوي د لومړنیو او نهایي نتیجو د اعلانولو پر مهال ویش اونۍ او ورځې اوښتې دي. لومړنۍ د عقرب په 19 او نهایي د قوس په 9 باید اعلان شوی وی. د ولسي جرګې په ترسره شوو انتخاباتو کې له دغه ځنډ او بې نظمیو سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه راز د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره هم د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پرون پیل کړې چې تر اوسه پورې کوم کاندید له دې کمیسیون سره نوملیکنه نه ده کړې. د خوس د شیخ زاهد پوهنتون چارواکي وایي چې سکل نږدې 1200 فارغان ورکړي. دغه پوهنتون سرپرست رئیس پوهندوی عبدالخلیل افغانی نن ازادي راډیو ته وویل
سکل شزاید پانتون 492 تنه محصلین جامعه ته د خدمت په مخه وړاندې کړي دي چې د هغې جملې څخه 459 محصلین دي.
د شیخ زاهد پوهنتون سرپرست رئیس وایي دغه شمېر محصلان د کرنې، طب، انجینرۍ، ښوونې او روزنې، شرایطو، حقوقو، اقتصاد، ژبو، ادبیاتو، ټولنیزو علومو، کمپیوټر ساینس او وترنرۍ له پوهنځیو څخه فارغ شوي دي. ښاغلی افغاني وایي د زده کړو او تحصیل پر مهال دوی یو شمېر محصلان د عملي زده کړو لپاره ځینې حکومتي ادارو ته معرفي کړي وو چې په دې کار سره په حکومتي ادارو کې د هغوی د جذب امکانات هم زیات شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو وار بیا له سوریې څخه د ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. د پر ټویټر لیکلي چې په پیل کې امریکایي ځواکونه یوازې د دریو میاشتو لپاره سوریې ته تللي وو خو په کلونو هلته پاتې شول. ولسمشر ترامپ خپل ټویټري پیغام کې چې پرون شنبې خپور کړی لیکلي په اصل کې ټاکل شوی و چې موږ په سوریه کې د دریو میاشتو لپاره واوسو او اوس له هغې مودې وکاله تیریږي. موږ ونه وتو. کله چې زه ولسمشر شوم د اسلامي دولت ډلې یا داعش وحشت پیل کړ او دې تروریستي ډلې ځان د شام او عراق اسلامي دولت وباله. اوس دا ډله تر ډېره ځپل شوې او د ترکیې په شمول د سیمې نور هیوادونه باید د هغه څه شي پاتې دي غم وخوري. امریکایي رسنیو تېرو اونۍ راپور ورکړ چې ولسمشر ترامپ غواړي له افغانستانه هم خپل نیمایي ځواکونه وباسي خو ترامپ تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د اندونیزیا په یو ټاپو کې د آتش فشان په نتیجه کې د څونامي د څپو له امله د مړو او ټپیانو شمېر شاوخوا 0 تنو ته ورسېد. د اندونیزیا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې وایاند پورو نوګروهو وویل لږ تر لږه 222 تنه مړه شوي، شاوخوا نور جبل شوی او اتوشتن تری تم دی. هغه ویل باور کیږي چې د مرګ جبلو شمیر به تر دې ډیر وي، ځکه چې ټول قربانیان تر اوسه نه دي لیږدول شوي او ټول روغتیایي مرکزونو هم د قربانیانو بشپړ فهرستونه نه دي وړاندې کړي. د اندونیزیا د هوا پیژندنې او جیولوژۍ په اداره کې ساینسپوهان په دې باور دي چې د انکراکاتاو تر ټاپو لاندې آتش فشان به د څونامي سبب شوی وي چې له امله یې د اوبو څپو په دغه ټاپو کې سلګونه کورونه، هوټلونه او دولتي دفترونه لاندې کړي دي. چارواکي وایي له آتش فشان څخه 40 دقیقې وروسته څونامي راغله. د جاپان امپراتور اکیهیتو مخکې تر دې چې تقاوت وکړي د یو امپراتور په توګه د خپلې زوکړې وروستۍ کلیزه ولمانځله. په هغه ثبت شوې وینا کې چې نن خپره شوې، 50 کلن امپراتور له جګړې وروسته له سوله ییزې لارې د خپل هیواد د کړاوونو د لرې کولو ستاینه کړې او د دې خبرې پر اهمیت ټینګار کړی چې ځوان نسل د دې هیواد پخوانی پوځي تاریخ هیر نه کړي. هغه ویلي مهمه ده چې هیر نه شي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او له جګړې وروسته په دې هیواد کې سوله او سوکالي هم د جاپان د وګړو په بې حده قربانیو او نستړی کېدونکو هڅو ترلاسه شوې ده. اکیهیتو چې د 1933 کال د ډسمبر په 23مه زیږیدلې اعلان کړی چې د اپریل له 23مې بل دغه دند چې تر ډیره تشریفاتي د لاس واخلي او پر ځای به د مشر زوی 50 کلن ولیاحت ناروهیتو د مئی له لومړۍ نیټې په رسمي توګه دغه دند پیل کړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوری وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده zadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ولسمشر لوري اسدالله خالد د افغانستان دفاع وزارت او امرالله صالح د کورنۍ چارو د سرپرست وزیرانو په توګه ټاکل شوی دي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون دغه ګمارنې پر ځای بولي.
هر دو تجربه خوب دارن، انشاءالله که بتانم بهتر جنگ بتانم مار کنن و بهتر و خوبتر قمانده بهتر داشته باشن که بتانم معظم جنگجوهای هم که داریم هم از بین بره.
د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی او د افغانستان د ملي شورا دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه له افغانستان د امریکایي ځواکونو احتمالي ایستل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ لپاره هم ستر ګواښ ګڼي.
برآمدن نیروهای خارجي از افغانستان یک بار دیگه باعث شدی میشه که دروستا در افغانستان نفوذ بکنن و بعد جهان و منطقه را مورد تهدید قرار بدن.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ثبت شویو شکایتونو ستندوالی طبقاتو کې دایشي د یو شمیر ولایتونو په لومړنیو پایلو کې سلفي سره تغیرات راشي.
یوار تاثیر کونه لري چې سل په سلو کې لیس کې تغیر راشي، منته په 50 په سلو کې، شپته په سلو کې او یا په سلو کې تابان په لیس کې تغیر شي.
نور مسایل هم لرو. دا خبری مجلمو تر شپږنیمو بجو در سره پات شي. د حملوم لای مطلب ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان پترس کې اسدالله خالد او امرالله صالح د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو د سرپرستانو او نمائندانو په توګه معرفي کړل. ولسمشر مانی دی وی اعلامیه په خبرولو سره نن ویل چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دنده سپارل شوی، څو خاغلی خالد او صالح د اعتماد رائے د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته ورپیژني. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون دغه ګمارنې پر ځای بولي، خو یو شمېر کارپوهان وایي چې ښایي د یادو دوو څیرو په معرفي کولو کې سیاسي مسایل هم نظر کې نیول شوي وي. په دې اړه نور حال د واصل ویسل پر راپور کې.
له افغانستانه د 2000 امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پریکړې سره هم مهاله ولسمشر محمد اشرف غنی، اسدالله خالد د دفاع او امرالله صالح د کورنۍ چارو وزارتونو د نمائندانو په توګه معرفي کړل. د ولسمشر غنی په فرمان کې راغلی چې خاغلی خالد او صالح به د ولسی جرګې له لوري د اعتماد د رایو تر اخیستو پورې د سرپرستانو په توګه چارې پر مخ وړي. د ولسمشر ماڼۍ د اعلامیې له مخې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دنده سپارل شوې، سو خاغلی خالد او صالح د اعتماد رای د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی وایي چې اسدالله خالد او امرالله صالح په امنیتي برخه کې ښه تجربه لري چې د ده په خبره باید ژر تر ژره یو لړ اصلاحي چارو ته ملا وتړي.
هر دو تجربه خوب دارن، انشاءالله که بتانم بهتر
دوی ښه تجربه لري او په دې هیله چې وشي کوله جنگ په ښه توګه مهار کړي
او خه قومنده ولرو سو وشو کوله لشته او جنجالونو او نورین نه بهر شو دوی باید د زینو استخباراتي برخو امنی قومندانانو او زینو قروردوګانو په اړه تصمیم ونیسي ځکه پرته له یو دوه ولایتونو د نور ولایتونو د قروردوګانو قومندانان کمزوري دي د دفاع وزارت نوماند الله خالد پاتیر حکومت کې د قبایلو سرحداتو د وزیر د ملي امنیت د رئیس او د کندهار او غزنی ولایتونو د والی په توګه دند تر سره کړی خغلی صالح هم د حمید کرزی د حکومت په دوره کې سو کاله د ملي امنیت د رئیس په توګه کار کړی او په اوسنی حکومت کې هم د لنډې مودې لپاره په امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو په چارو کې د دولت د وزیر په توګه دند تر سره کړی ده خغلی خالد او امرالله صالح دوه هغه سری دي چې د پاکستان ضد سیاست په لرلو هم پیژندل کیږي د دوه تنه په داسې حال کې د دفاع کورنیو چارو وزارتونو د نوماند وزیرانو په توګه معرفي کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه هیواد د دفاع وزارت ته دستور ورکړی چې له افغانستانه د وزرو امریکایي عسکرو د وستو لپاره طرحه جوړه کړي په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپو باریاریز وایي چې اسدالله خالد او امرالله صالح د امریکا سره ښه کاري مخینه لري او ممکن د دوی په ګمارنه کې سیاسي اړخ هم په نظر کې نیول شوی وي
دا دواړه کسان امریکا سره کار کړی دی په دې لحاظ باندې کېدای شي چې د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او یا د امریکایانو د ښه توجه محراقونه وګرځي زه فکر کوم تر دې له بریده پورې دا ګمارنې چې ستوي دي
د ارګ پیلامیه کې د دفاع د پخوانی وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنۍ او چارو د پخوانی وزیر ویس احمد برمک د برخلیک په اړه سند دیول شوی که څه هم په ځینو برخو کې د دوی لخوا شوي کارونه سیل شوي دي خو په افغانستان کې د نامنیو د پراختیا له امله د ملي شورا یو شمېر غړو عوامو خلکو په ښاغلي بهرامي او برمک انتقادونه هم کړي دي وصل وصال ازادي رادیو کابل
درنو دوستانو عوامو وردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی دی او فرمان پترس کې اسدالله خالد او امرالله صالح د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د سرپرستانو او نوماندانو په توګه معرفي کړل دا دوه تنه په داسې حال کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو دنومان وزیرانو په توګه معرفي کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دغه هیواد دفاع وزارت ته دستور ورکړی چې له افغانستانه د وزرو امریکایي عسکرو د وستلو لپاره طرحه جوړه کړي خو د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو احتمالي استل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ لپاره هم سترګواښ ګڼي دوی وایي که په لنډ مهال کې امریکا له افغانستان خپل سرتیری وباسي دغه هیواد به یو ځل بیا د ترهګرو په امن پټنځای بدل شي اجمل تورمان په دې اړه نور حال راکوي
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو احتمالي استلب دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل کړي د ولسی جرګې نړیوالو اړیکو د کمیسیون رتسیال محمد داود کلکانی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل ک ترهګر په بشپړ ډول په دغه هیواد کې ونه ځپل شي د سیمې او نړۍ امنیت ته بیا ګواښ پیښېدلې شي
برآمدن نیروهای خارجي از افغانستان
له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل یو ځل بیا د دې له عمل ګرځي چې ترهګر په افغانستان کې ځالې جوړې کړي او سیمه او نړۍ وګواښي افغانستان دې ته اړتیا لري چې د ترهګرۍ ځالې پکې له منځه ولاړې شي او سوله راشي
ښاغلی کلکانی ټینګار کوي چې امریکا لا په افغانستان کې خپل هدف ته چې په بشپړ ډول د ترهګرو له منځه وړل دي نه ده رسېدلې دا څرګندونه وروسته له هغه کېږي چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو شمیر امریکایي چارواکو په اړه چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي د امریکا دفاع وزارت په دې فکر کوي چې له افغانستان خپل نیمایي سرتیری چې شمیر یې وزرو تنو ترسیږي وباسي خو سرچینه وایي چې دا پریکړه لا وروسته نه ده په ورته وخت کې کابل چاپ یو شمیر رسنیو لیکلي چې تازه د امریکا د سنا مجلس د دفاعي کمیټې غړي سناتور لینسی ګراهام ویلي له افغانستان امریکایي ځواکونو وتل به نړیوال امنیت وګواښي د نوموړي په حواله دا هم لیکل شوی چې که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي دغه هیواد په یو ځل بیا د ترهګرو په امن پټنځای بدل شي لینسی ګراهام د امریکا د سنا مجلس غوښتي چې په دې تړاو یو غونډه وکړي په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي د یادې احتمالي پریکړې په تړاو د امریکا په سنا مجلس کې له منتقدو سناتورانو سره هم نظری دي د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي فوزیه سادات
زه د امریکا د سناتورانو نظر تاییدوم ځکه که دا عسکر په یو دنی له افغانستانه وځي ښایي زموږ خاورې ته ډېر ګواښونه متوجه شي
د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو غړي وای امریکا باید له افغانستان د خپل عسکرو تر ایستلو دمخه افغان ځواکونه خه تجهیز کړي. ولسمشر ماڼۍ بیا ویلي چې د دغو عسکرو احتمالي ایستل به د افغانستان په امنیت هیڅ تاثیر ونه کړي او افغان ځواکونو لکه څنګه چې په تیره کې ثابته کړې له خپل هیواد او ځمکنۍ بشپړتیا به په میړانه دفاع وکړي. دا په داسې حال کې چې په تیره کې افغان چارواکو ویلي چې په افغانستان کې اوس هم له شلو زیاتې ترهګرۍ ډلې موجودې او خپل فعالیتونه ترسره کوي.
د ازادي راډیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ثبت شویو شکایتونو مستندوالي ته په کتو کې دی شي د یو شمېر ولایتونو په لومړنیو پایلو کې 100% تغییرات راشي. دغه کمیسیون مرستیالې همرا حقمل نن ازادي راډیو ته وویل ثبت شویو شکایتونو د قانون او طرز عملونو لمخې په جدي ډول سیړل کیږي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي شکایتونو کمیسیون مسؤلیت لري چې ټولو شکایتونو ته په شفاف ډول رسیدګي وکړي او پایلو کې بدلون حتمی دی. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د یو شمیر ولایتونو د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته د ثبت شویو شکایتونو څېړنه بشپړه شوی او د جنو ولایتونو د څېړنې په حال کې دي. د دغه کمیسیون مرستیال همیرا حقمل د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د څېړل شویو شکایتونو لمخې کېدای سي د جنو ولایتونو په لومړنیو پایلو کې تر 50% تغیرات راسی
باور تاثیر کوونه لري چې سل په سلو کې لیس کې تغیر راشي مونتا 50 په سلو کې شپته په سلو کې او یا په سلو کې هغه نو نظر په او وضعیت د انتخاباتو چې په ولایت کې تیر شوی دی هغه د رائے په اساس د شکایت باطل شوی دی تابع په لیس کې تغیر شي اما په ولایت کې کېدل شي 50% په ولایت کې کېدل شي سل په سلو کې اتیا په سلو کې لاس په سلو کې نه دغه تغیرات په مختلف شکل باندې کېدل شي تغییرات حتمی دی په ابتدایي لیس کې حتما تغییرات
دي. دا چې په څومره شمیر کې شکایتونه ثبت شوی او د څو ولایتونو یې شمیرل شوی اغلی حقملی په اړه معلومات ورنه کړل خو نوموړې زیاته کړه چې شکایتونه په ولایتونو کې ثبت شوی او لومړنۍ څېړنې هم عملته کیږي او ځینې اوس هم د ثبت په حال کې دي. ټاکل شوی و چې د 1990 کال د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په 19 نیټه اعلان شي خو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په انتخاباتو کې یو شمېر ستونزو شکایتونو ته په کتو دغه پایلې په مقطعي ډول اعلانوي. د یاد کمیسیون چارواکي وایي چې تر اوسه د ولسی جرګې د انتخاباتو د دیرش ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او ټاکل شوی چې د کابل، پکتیا او بغلان ولایتونو او د کوچیانو د حوزې پایلې هم ژر اعلان شي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل دا د شکایتونو د کمیسیون مسؤلیت دی چې ثبت شویو شکایتونو ته شفاف رسیدګي وکړي او په لومړنیو پایلو کې بدلون حتمی امر دی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ابتدایي لوستونه د دیرش ولایتونو خپاره کړي دي او د ټاکنو شکایتونو کمیسیون مسؤلیت لري تر څو ټولو شکایتونو ته رسیدګي وشي، حق اقدار ته وسپارل شي. دا د دوی صلاحیت او مسؤلیت دی تر څو دوی ټولو شکایتونو ته رسیدګي وکړي او ممکن ابتدایي لیستونو کې تغیرات هم راشي.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو په اعلان کې له احتیاطه کار نه دی اخیستی نو لازمه ده چې د شکایتو کمیسیون ثبت شوي شکایتونه په دقت سره وڅېړي. دا چې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې به څه وخت اعلانېږي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې په اړه معلومات نه ورکوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، وا موریدل د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ثبت شویو شکایتونو مستندوالي ته په کتو کېدای شي د ځینو ولایتونو په لومړنیو پایلو کې 100% تغیرات راشي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته هم کمه موده پاتې ده. تېره ورځ د ولسمشرۍ انتخاباتو د نوم لیکنې موده پایل شوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کاندیدانو د ثبت دوهمه ورځ هم په انتظار او معلوماتي بستو ویشلو تېره شوه. د یاد کمیسیون د ویان مرسل زبی سادات نن ازادي راډیو ته ویل تر دویمې ورځې د ولسمشر غنی په ګډون درې دیرش کاندیدانو د انتخاباتو له کمیسیونه معلوماتي بستې ترلاسه کړي خو چا لا ځان نه دی ثبت کړي. دغه وضعیت ته په کتو د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي د ثبت بهیر په جله پیل شوی او لا هم څوک بشپړ چمتو نه دي چې رسمن انتخاباتي بهیر پیل کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول درې درش کسانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړي، خو هیچا رسمن کاندیداتوري نه ده ثبت کړي. د یاد کمیسیون دویان مرستیال زبی سادات د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د ثبت بهیر داسې روان وي، ممکن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ثبت مودې په اوږدېدو فکر وکړي. د پروسه خو اوږدېږي نه،
انشاءالله چې همدغه به فاینل وسیږي او که چېرته اړتیا د دې ولیدل شي هغه به وروسته د کمیسیون دره
ښاغلی سادات وایي د درې درش معلوماتي کڅوړو ویشل ښیي چې د ولسمشرۍ کاندیدان به د دوی له اټکله لوړ وي. دغه کمیسیون له دې وړاندې ویلي کسان په شرایطو برابر هر افغان د کاندیداتورۍ حق لري، خو غوره به دا وي چې د کاندیدانو شمیر لږ وي. د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو د ثبت بهیر د جدي په لومړۍ نیټه یعنې د شنبې په ورځ پیل شو او د دغې میاشتې تر دولسمې نیټې دوام کوي. د انتخاباتو د کمیسیون د اعلان شوي مهالویش له مخې د قوس د میاشتې له اته ویشتمې تر دېرشمې نیټې درې ورځې د معلوماتي بستو د ترلاسه کولو لپاره ځانګړې شوې وې. دا چې تر اوسه چا ولې ځان نه دی ثبت کړی په اړه یې بېلابېل نظرونه شته. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي سیاسي ستونزې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون عجله او د ټیمونو نه تشکیل هغه لاملونه دي چې څوک رسمن د کاندید په حیث نه دي را وړاندې شوي. ښاغلی رشید د ځینو نورو لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
خپله د حکومت په کچه باندې هغه ریګوس مشر د دې منځ کې خپل کارمکارانو چې دي د هغه ډول او ګډون په دغه بهیر کې څه نهایي سوی نه ده. د اجرایه رئیس بس همدغسې په ځای پاتې ده، نور هغه سیاسي ټکټونه چې غواړي برخه واخلي هغوی تر اوسه پورې چې خپل هغه توافقات بشپړ او نهایي کړي هغوی دغه وخت نه درلوده چې راشي یو دم د ولسمشرۍ ټاکنو په دغه بحث کې ځان داخل کړي. تر اوسه پورې پارلماني ټاکنو هغه
خو دې ته په کتو د حل لار څه ده؟ د فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي مهال ویش له پیله نه دی عملي شوی، نو ځکه د روان پڅ بهیر ته په کتو وړاندیز کوي چې د کاندیدانو د ثبت بهیر ممکن له ټاکل شویو 12 ورځو وغځیږي.
له ازادي راډیو نه پښتو ماخامنۍ خبري مجلې ته غوږی استي. ورزو کونړ ولایت ته د کونړ والی وایي په ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو شمیر مهمو مشرانو سره د سولې خبري روانې کړې او هیله لري چې یاد خبرې به ځان سره ښه زیره ولري. نور تفصیل لسیمې روحلانوري وړاندې کوي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له کومې ورځې چې کونړ ته راغلي هڅه یې داده چې د وسلوالو طالبانو سره د جنگ په ځای د خبرو للارې ستونزې حل کړي، چې تر اوسه د طالبانو یو شمیر مهمو مشرانو سره اړیکې نیولې او لیدنې هم کړې دي
او دا ملاقات به ان شاء الله دوام ورکړو. موږ په څو برخو کې کار پیل کړی. لومړی د بازار انکشاف په برخه کې مخنیوی نیوی، دویم د معرف او د سیاحت برخه په وړاندې به ستونزې نه جوړېږي او د موږ نصاب تعلیمي او نظارت باندې موږ لخوا وي. دریم د اوربند په مسایلو نیم بحث روان ده. انشاءالله زه باوري یم چې دا برخه به هم پیاوړې سي.
هغه وایي جنګونه او وژنې ستونزې نه شي حل کولی بلکې زیاتوي. نو وسلوالو مخالفینو ته هم په کار دي چې جنگ ته د پای ټکی ایښودو دپاره افغان حکومت سره خبرې وکړي. تر اوسه په کونړ کې د وسلوالو طالبانو قومندانانو او نور مشرانو د حکومت د مسؤلینو سره د شو خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو خلک د دولت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې افغان حکومت سره دې خبرې وکړي، ځکه چې د جنگ دواړو خواو ته افغانانو ته زیان رسیږي.
اوس الله جل جلاله موږ سوله غواړو د مخالفینو نه، ځکه چې ډېرې نیتې شولې په افغانستان کې، ډېرې کونډې او یتیمان شولو، او الله پاک دې رحم وکړي چې نور سوله راشي په افغانستان کې، چې نور د دې جنگ نه لاس واخلي او سوله وکړي. د افغانستان د خلکو سره ټول مسلمانان دي، تر طرفه مسلمانان دي چې سوله وکړي او نور جنگ نه لاس واخلي.
نوم امام صدین دے سوکی ولسوالی اوسیدون کی اما دا مخالفین دو خانه یوانداغ و شو زمون پا کور مرمی لگی دل دری وریرون او دری چی یو خوره او دو خورزی دا بگی زخمین شو او دری وریرون می شایدان شو زمون گک پی دار دے چی سمر زرزر کی گی چی نور داد افغانانو داوین تو یول ونشی او یو سکون او یو آرام زندگی ګیره شي، دا زموږ لپاره ډیره بهتره. په وسلوالو موږ دا د شتور د الله لپاره دا وسلې په ځمکه کې د یوګه په وګړي خپل نظام سره ودرېږي.
د کونړ والی د ولایت په کچه د وسلوالو طالب طالبانو مشرانو سره د شو خبرو څخه په داسې حال کې پرده پورته کوي چې تیره اونۍ په ابوظبي کې د وسلوالو طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ خبرې وشوې، خو د وسلوالو طالبانو لیږل شوي پلاوی د افغان حکومت هیئت سره له خبرو کولو انکار وکړ.
ازادي راډیو ناوري د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي چې په ملي بودیجه کې له اصلاحاتو سربیره اوس هم له دغه بودیجې حکومت با نفوذه کسان او د ملي شورا غړي ناوړه استفاده کوي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی نن د 1390 مریض مالی کال د بودیجې په اړه له رسنیو سره د څېړنو د راپور د شریکولو پر مهال وویل که څه هم د ملي وحدت په حکومت کې د ملي عوایدو راټولول دوه برابره شوي، خو د فساد او ځینو نورو ستونزو له امله ملي بودیجه نه ده توانېدلې چې د بېوزلۍ په کموالي او په اقتصادي پرمختګ کې ګټوره تمامه شي. نور حال رحمت افغان راکوي.
د فساد موجودیت، د ملي بودیجې د سند په تهیه کې د خلکو نه ګډون، په بودیجه کې د کسانو سیاسي نفوذ، د بانفوذه کسانو او پارلمان د غړیو لخوا ناوړه استفاده، د پراختیايي بودیجې لوړ لګښت د دې سبب سوی چې د بېوزلۍ په کموالي او په اقتصادي پرمختګ کې ملي بودیجه ګټوره تمامه نسی. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی د یکشنبې په ورځ د 1390 مالی کال د بودیجې د پاړه له رسنیو سره د چړنو د راپور شریکولو پر مهال وویل چې له بودیجې حکومت با نفوذه کسان او د ملي شورا غړي ناوړه استفاده کوي.
هغه
وایي دا چې بودیجه یو ملي سند دی، باید وتوانېږي چې د اقتصادي پروسې پراختیا ته تسهیلات برابر کړي. له بده مرغه دا چې د بودیجې پروسه ملي پروسه نه ده، له دغې پروسې زیاته ناوړه استفاده کیږي. زموږ ملي بودیجه څه ډول چې لازمه وه نه ده توانېدلې چې د بېوزلۍ د کموالي او اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم نقش ادا کړی. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د مسؤلینو په وینا حکومت باید ملي بودیجه د خلکو د اړتیاو او غوښتنو په اساس چمتو کړي. د دغه څېړنې په اساس په ملي وحدت حکومت کې د ملي عوایدو راټولول دوه برابره زیات شوي، یعنې په 1390 کال کې ملي عواید 99 میلیارد افغانۍ وو، خو اوس مهال دغه عواید 138 میلیارد افغانۍ ته رسیږي او دا په ټوله کې نه اتیا په سلو کې زیاتوالی ښیي. د راتلونکي مالي کال بودیجه 399 میلیارد افغانۍ تخصیص شوي چې 215 میلیارد عادي او 124 میلیارد انکشافي بودیجه په پام کې نیول شوي. څو ورځې وړاندې دغه بودیجه د مشرانو جرګې له لوري تایید او د تصویب لپاره ولسي جرګې ته لیږل شوې ده. په ورته وخت کې د مالیې وزارت ویان شمروز مسجد دی ازادي راډیو ته وویل چې له ملي بودیجې به هیڅ چارواکی او کس ناوړه استفاده ونه کړي او دغه بودیجه د خلکو د اړتیاو په اساس تهیه شوې ده.
غوای
موږ دغه مسله چې ګوای کې د افغانستان ملي بودیجه د زورواکو او وکیلانو له لوري شخصي ګټو لپاره ته تحصیل لاندې راغلې. موږ یې په کلي ډول ردوو. بودیجه یو ملي سند دی، د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره چمتو سوی او انشاءالله داسې بودیجه به وي چې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. د افغانستان د ولسي جرګې نایب منشي عرفان الله عرفان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ملي بودیجې د ملي شورا د غړو ناوړه استفاده رد کړه او ویل چې پارلمان د خلکو ګټو ته په کتو صلاحیت لري چې ملي بودیجه رد یا هم تصویب کړي.
درنو دوستانو، زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو خارونو کې په 0.15 FM سپارنه اوریدلی شي. اوس هم د آیا پوهیدی یوه بله برخه عصمت ساروان وړاندې کوي.
د مصر د بدني ښکلا لوبغاړی یا باډی بلډر دنا عبدالمقصود ټولو ښځو ته دا پیغام لري چې لخپلو ارمانونو لاسوانه خلی او ماته ونه مني. دا یو شکلنه شزه لتیرو اتو کلونو راهیسی د ټولنیزو اصولو په وړاندې درېدلې او پورستو یو کې په اوکراین کې د بدن ښکلا په نړیواله اتلولې کې د سرو زرو میډال وګټ. عادل مقصود یوازې 12 کلنه و چې د بدن ښکلا لپاره تمرین پیل کړ. کله چې د دې په بدن کې بدلون راغی، سمدستي ورپسې منفي تبصرې پیل شوې. د تا اکثرو نږدې کسانو باور نه درلود چې یو ښځه د بدن ښکلا لوبغاړي شي، ځکه چې عمومي باور دره چې باډي بلډینګ یوازې د نارینه او سپورت دی. خو د نام مقصود خپل کار ته دوام ورکړ. دا وایي که څوک ښځه وي یا نارینه، که زحمت وباسي خپل ارمانونه پوره کولی شي. که د بدن ښکلا تمرین کوي خپلو هیلو ته رسیږي. که یو ښځه زیات تمرین وکړي تر غشتلو نارینه او غشتلې کېدی شي. نو څوک مه پریږدئ چې تاسو ته ووایي څه کولی او څه نشی کولی. د نامقصود ته خپلې مور روحیه ورکړې او شاته ولاړه ده. دا په متوسط ډول د ورځې 2 ساعته تمرین کوي، خو کله چې مسابقې ته تیاری نیسي د دې 2 برابره وخت تمرین ته ورکوي.
درنو دوستانو، زمونږ غږ آزادی راډیو نه اوریدا خبر شوی ټول مطالب زمونږ پر ویب سایت هم تعقیبولی شي، پته مو دا آزادی راډیو .com یا هم آزادی راډیو .org او زمونږ پر ویب سایت هم دا مطالب تعقیبولی شي. وخت 6:00 بجې او 1:30 دقیقې شوی، زمونږ د نیم ساعت پښتو خبري مجله هم دلته پاتې ترسي.